السلام علیکم او سره مشهدا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. خپل خبرونه له انیسا اجمل ناوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د قبایلی سیمو پارلیماني غړي وایي فاټا ته د عدالتي نظام سره سره د شخړو د هواري کونسل هم اوغزبل شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوسټ مشر با سواله د کابل سفر کوي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې شوي ټول پښتنه د قانوني نیمګړتیاو له وجې نه مني.
د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځینو سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا ته د عدالتي نظام سره سره د شخړو د هواري کونسل هم وغوښتل شي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدی نن مشال لډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ځینو پارلیماني او سینټ غړو بیګانه وخت د سفران له وزیر مملکت غالب خان وزیر سره ملاقات کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه یو مسوده هم د ګل پورس قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
زمون خلق د کوټ سره بلد نه دي نو که عدالت نه یو کیس رجسٹرډ شو او هغه دواړه فریقې نو غواړي چې یاره مونږ په عدالت خبره نه کوو، مونږ به هر په خپلو خلکو باندې یا په داسې د خدای رضایي خلکو باندې خبره کوو یا یې په جرګه باندې کوو، نو هغه به کوټ ته ووایي. نو په هغه کښې به یو دا پوینټ وي په کې چې که هغه جرګه به هر وشي نو هغه جرګه به هم عدالت اکسپټ کوي.
بلخوا د قومي اسمبلی لپاره د سفران قائمه کمیټي مشر مولانا جمال الدین په دیړه نن مشال ریډیو ته وویل د 13 شپې په غونډه کې ویل شوي دي چې 15 کاله دې په قبایلو کې نور چارې ترسره کړل شي او لاګرست دې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا ځان له صوبې جوړولو پریکړه وکړل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو لوړپوړي پلاوي سره سبا له کابل ته ورسي او د سیمې په حالاتو او په نورو چارو به ورسره خبرې کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې جنرال قمر جاوید باجوا به له افغان چارواکو سره د ترهګرۍ ضد مبارزې د افغانستان سولې او ثبات او سرحدي مسئلو په اړه خبرې کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي مخنیوي څانګې ویان ډاکټر عطاولله وایي د صحت سیکرټري عدالت ته ویلي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې په صوبه کې ډینګي ماشي نشي ختمولی خو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. ډاکټر عطاولله نن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ نه د مړو شمېره 18 ته رسېدلې ده. بلخوا په پېښور کې د خلیل کامي جرګې غړو نن مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د ډینګي تبې له وجې بېګا د یوې ښځې مړه کېدو سره له دې ناروغۍ نه د مړو شوو شمېره 19 ته رسېدلې. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو زده کوونکو د هغې پلرونو له حکومت غوښتنه کړې چې له لاهوره د تختول شوي ترک استاذ مسعود کچماس او د هغه د کورنۍ غړو د موندلو لپاره دې ګامونه پورته کړل شي. تېره ورځ د کوټې پرېس کلب مخې ته زده کوونکو د هغې کورنو د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې په پاکستان کې د له ترکیې سره تعلق لرونکو استاذانو خپل هېواد ته په زوره د لېږدولو مخنیوی وکړل شي. د پاکستاني رسنیو تر مخه د پاک ترک سکولونو یو پخواني مشر مسعود کچماس او د هغه د کورنۍ غړو د تختبنې اف آی آر د لاور په یوې تاڼه کې درج شوی دی. د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د محرم د وروستیو ورځو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په هغو سیمو کې اضافي پولیس او سرتیري ځای پر ځای کړل شوي چې په دغو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کېږي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکو نن مشال لډیو ته وویل چې د محرم په 9 او 10 ورځ به د پېښور په شمول په هغو سیمو کې موبایل ټلیفونونو سرویس هم بند وي چېرته چې د عاشوري مراسم ترسره کېږي. د چارواکو په وینا د 3 ورځو لپاره به کاروباري او تعلیمي ادارې بندې وي او په ښارونو کې د موټر سایکل کل په غبرګو ستورلو هم بندیز لګول شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکي وایي د میر علي تحصیل په ایسوړي کلي کې د خناک ناروغۍ ضد مهم پیل کړی دی. د صحت محکمې چارواکي ډاکټر رحمان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر پرونه پورې شاوخوا 400 ماشومانو ته حفاظتي ستنې لګولې دي.
چې څومره زمونږ ویکسینیټرز دي او سره د ډاکټر چې کوم دی مونږ دغې علاقې ته ولېږل څه 3-4 ورځې شي که نه مونږ دا کمپین وکړو مونږ دې کې 400 نه زیات ماشومان ویکسینیټ کړي په دغه علاقه کې. مزید د خورېدو نه بیماري رئیسارم کړو او بله دا چې په ټول نارت وزیرستان کې به شي که نه ویکسینیشن کېږي چې په هغه ټیمونه مونږ جوړ کړي دي.
بلخوا د سړی کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې هر ورځ د ناروغۍ نه د متاثره شو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو باید حکومت د پټول شمالي وزیرستان کې د خناک ناروغۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د روان کال په نومبر کې د مشرقي ایشیا 500 هیوادونو ته په دې مخه سفر کوي چې د خپلو ملګرو هیوادونو تر څنګ له مخالفو هیوادونو سره هم تجارتي او سیاسي اړیکې مضبوطې کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویل چې د نومبر په درېمه نیټه به ولسمشر ټرمپ جاپان، چین، جنوبي کوریا، ویتنام او فلپاین ته سفر کوي. د سپینې ماڼۍ تر مخه ولسمشر ټرمپ به د نومبر په 14 واشنگټن ته بیرته راسي او په امریکایي ریاست هوایي کې به هم ایسارېږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو بیان کې ویلي هیواد یې د عراق په خودمختاره سیمه کردستان کې شوې اغه ټول پښتنه د قانوني نیمګړتیاو له وجې نه مني چې د ستمبر په 15 د عراق نه د آزادۍ اخیستو په مخاطر سره شوې وه. ریکس ټیلرسن وایي امریکا د یو متحد وفاقي جمهوري او ثبات عراق لپاره د ملاتړ څرګندونه کوي. ریکس ټیلرسن د عراق د ګاونډیانو تر څنګ په ټولو ګوندونو غږ وکړ چې د طاقت استعمال او دا یو اړخیز عمل دی رد کړي. په کردستان کې ترسره شوې په دې ټول پښتنه کې عراقي کردانو په اکثریت سره د عراق نه د آزادۍ په مخه رایه ورکړې دي، خو بغداد له نړۍ سره د کردستان سیمې هوایي رابطو پرې کولو سره خپل رد عمل ښودلی دی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پارلیمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه مسوده به ډیر زر وزیر اعظم ته وړاندې کړي. څه غوښتنې پکې شاملې دي؟
دا خبره وشوه چې که عدالت نه یو کیس رجسټر شو او هغه دواړه فریقین وغواړي چې یاره موږ په عدالت خبره نه کوو، په جرګه باندې کوو، نو هغه به کور ته ووایي، نو هغه جرګه به هم عدالت اکسپټ کوي.
په پېښور کې له ډینګي ناروغي یوه بله ښځه مړه شوې ده معلومات لرو. په پاڼچینار کې جینکی زده کوونکي وایي په بورډ امتحان کې د کلاو نقل لپاره زده کوونکو نه پیسې اخیستل کیږي.
جینکی او سرافرو مسوي کې چې نه 3000 چې نه 2000 چې نه 5000 روپۍ واخلي، چې نه 2000 روپۍ خوشتي مو سرافرو مسوي په ټیک ټاک کې پرې وشي.
په سروې پروګرام کې به د یو افغان ټولنیز فعال فرزانه الهام د کار پاړه واوري.
په ټولنه کې وینې چې ځینې ناخوالی دي، ځینې نابرابري دي، موږ ضرورت وګڼو دې لپاره چې دې ناملایماتو د دې سختي او بدبختیو سره باید مبارزه وشي. او
په جمهوریت خبرونه کې اوري چې آیا د پښتو ژبې هنر ډیموکراتیک ارزښتونو ته وده ورکوي او که څنګه. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په پارلیمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړو د فاټا اصلاحاتو لړ کې د غوښتنو یوه مسوده جوړه کړې ده. وایي چې ډیر زر به وزیر اعظم ته وړاندې کوي سو په فاټا کې د اصلاحاتو بهیر پیل شي. بل پلو روانه میاشت حکومت لخوا د فاټا اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړل شو، خو د نامکمل کورم له امله ورباندې تر اوسه بحث نه دی شوی. دا چې په دغه مسوده کې څه غوښتنې شوې دي، تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل اوویل چې دوی په مسوده کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې ته په 15 کالو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کړي، او دوی به د ګل پورس په قومي اسمبلی کې دا مسوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته وړاندې کوي. نوموړي د خپل غوښتنو په اړه زیاته کړه.
دا خبره وشوه چې که زمونږ خلک د کورټ سره دغه عدالتي نظام سره بلد نه وي، نو که عدالت نه یو کیس رجسټرډ شو او هغه دواړه فریقین وغواړي چې یاره موږ په عدالت خبره نه کوو، موږ بهر په خپلو خلکو باندې یا په داسې د خدای رضایي خلکو باندې خبره کوو یا یې په جرګه باندې کوو، نو هغه به کورټ ته ووایي. نو په هغه کې به یو دا پوینټ وي په کې چې که هغه جرګه بهر وشي، نو هغه جرګه به هم عدالت اکسپټ کوي. یو موږ په کې دا خبره وکړه. بله خبره داسې ویدا چې کوم د سی او چیف اپریټینګ افیسر مونږ دا ریکوست کړای حکومت ته چې دا عوامي نمائندوی.
مشال ریډیو چې د قومي اسمبلی لپاره د سفران د قائم کمیټي مشر مولانا جمال الدین نه په دی اړه پوښتل، نو هغه وی چې دوی په بیگانه غونډه کې دا ویلي چې 15 کال کې د قبایلی سیمو کې نورې چارې تر سره کړي شي او پس له هغه د بیا فیصله وکړي شي چې په خیبر پښتونخوا ورګړيږي او کزان له صبح غواړي.
بده کوم دا خبره کړې ده کنه چې دا د 15 کال لپاره کوم قانون دے دیگا کم شے پکار دے آلتا انزمام نا انزمام خود سر اخو فیصلہ شوی دا چھ انزمام اس نا رازی انزمام منو دخل کو شکم دے نا اختلافات دے اخو آل رجیو فیصلہ پتے بانے شوی دا گانا چھ انزمام بتا پینزو کالو پرے نوی البات پتے بانے جدا دے پینزو کالو دے پرا کم یو قانون شے دے چھ مو جو خل کو تا جواب دے ہنو یو کانا پتے پینزو کالو دا کیف کے بعد کم قانونی بھی کانا اور زیادر توجہ شکم نا جرگی تاور کرے شوی دا کانا جالتا چکم مکامی جرگی دے جیتا بغاور کو چاہا جرگا فعال شی
تر دی وڑان دی دروان میاشت په سوارلسم نیټه د عوامي نیشنل ګوند د سوري لاندې د فټه اصلاحاتو لړکی په اسلام آباد کې چوي ټول ګوندی زغونډه کې هم خوختنه شوې و چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټاکل شوې چې د پاکستان د پوزمشه جنرال قمر جاوید باجوا د کابل سفر وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې جنرال باجوا به کابل ته په رسمي سفر کې له افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو خبرې وکړي. بلخو د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ویان نن په کابل کې یوه خبري غونډه هم کوي. نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ تر سفر وروسته د پاکستان د پوځ لوړ رتبه پلاوی کابل ته روان دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سبا کابل ته رسیږي.
خبر معلومات لوی درستیز اردوی پاکستان په تاریخ اخلي اکتوبر ممکن به کابل بین برای یک سفر رسیږي.
د پاکستان لوی درستیز به کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایل او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر تیرونی د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر پاکستان ژغ کړی و چې وخت نه ضایع کوي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې حکومت یې ګاونډیو هیوادونو ته د سولې لاس ورغځولی او له هغوی ورته تمه لري. هغه پرون د هند نړیوالو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل افغانستان هیڅکله خپلو ګاونډیو ته ګواښ نه وو او هغوی ته به هیڅ ګواښ نه پېښوي. موږ د افغانستان شاوخوا ته ټولو پرتو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ور اوږد کړی او له هغوی هم د ورته ګام پورته کولو تمه لرو. د افغانستان او آسیا د جنوب لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د اول وار دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته ځي.
دا و فرشته جلال زی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی په افغانستان کې د سولې لپاره له افغان حکومت سره کار کول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې وروستو کې څو ځله دا خبره تکرار کړې چې دوی له پاکستان سره هر اړخیزه خبرو اترو ته تیار دي. په پاکستان کې پښتنو ملتپالو تر دې وړاندې څو ځله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو ښه کولو لپاره تګ راتګ او هڅې کړي دي. پښتنه دا ده چې دا ملتپال په اوسنیو حالاتو کې څه کولی شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
پښتانه ملتپال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په شکولو کې د خپل رول په اړه دوی خبرې کوي. دوی وايي یو خو په مرکزی حکومت کې نه دي او بل د دوی په وینا په خپل جمهوریت حکومت هم د ملک پر بهرنی تګلارې واک نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وايي دوی ځکه څه رول نسی لوبولای چې په حکومت کې نه دي.
حکومتونه یو بل ته لګیا دي کتاب دی. موږ خو پکې چا اوس نو چاته نه دي ویلي تاسو څه کوئ یا مه کوئ. یو کوي پالیسیان جوړوي یا یې پارلمان جوړوي یا یې انتظامیه جوړوي یا بس هغه خپله کېږي نو حکومت کې کوي سره نو بیا سره وویلی شي.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ وای د دوی خبرې به هغه وخت شایي یو څه ګټه رسولي وای چې د پوینا د پاکستان بهرنی تګلارې په جمهوریت توګه ټاکل شوی پارلمان جوړولای.
لکه څنګه ګوندونو خار وخت ویلو چې افغانستان کې مداخله بند کړي افغانستان سره خبره وکړي او په اخلاص وکړي چې دغه پابندي وکړي چې له حکومت سره اختیار نه وي پارلمنت سره اختیار نه وي نو د ملتپالو ګوندونو خو سره ځای نه کې جوړیږي په دې خبره کې.
ملتپال ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان بهرنی تګلارې او په ځانګړې توګه له افغانستان سره د اړیکو څرنګوالی د جمهوریت حکومت پر ځای پوځي اسټابلیشمنت ټاکي. خو دا خبره هم مرکزی حکومت او هم پوځي اسټابلیشمنت یوازې تور بولي. د سیمې ځو چارو کارپو اعجاز خټک وای تګلارې که هر څوک جوړوي خو په کار داده چې اسلام آباد او کابل له یو بل سره کښېني او پر ټولو حل غوښتونکو مسلو خبرې وکړي.
پاکستان هم ډېر سخت فشار لاندې دی. مختلف وجر سره اړخونو نه دن حالات هم دي بهر هم دي. افغانستان هم دنیا ویني چې
هلته کې د ترګرۍ مسله ده، د نور انتشار دی، هلته ملک جوړولو مسله ده. هلته کې نو دې کې دواړه ضرورتونه دي چې یو بل سره کښېني او خبرې وکړي تر څو پورې چې دوی سم بامانی خبرې نه دي کړي، څه فیصلې نه دي کړي، د یو بل خبرې نه دي منلي. صرف څه مني، څه به یو مني، څه به بل مني، اله به کېږي. خبرو اترو نه علاوه خو بله سلا نشته دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوړپوړو حکومتي چارواکو د تګ راتک په اړه لا څه نه دي ویل شوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه به ډیر زر کابل ته سفر وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملک د نورو برخو په شان په اسلام آباد او پېښور کې هم د محرم د نهمې ماتمي جلوسونه نن راوستل شوي دي او د ټاکل شوو لارو نه تر تېرېدو پس په هم نن ماښام سرته ورسي. بلخوا حکومت د محرم په نهم او لسمه د رخصتیانو د اعلانولو سربیره د کراچۍ، لاهور، کوټې او پېښور په شمول د ملک په ځینو نورو برخو کې د موټر سایکلو په ډبل سورلو بندیز هم لګولی دی. د محرم نهمې جلوسونو امنیت لپاره د پورته کړل شوو ګامونو په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ اورو.
د اسلام آباد پولیسو ترمخه د نهم محرم مرکزی جلوس د جیش پګم سیکټر نه راوتلو وروستو په ټاکلې شو لارو روان دی او جلوس به همنن په جیش پګم دویم کې اختتام ته رسی. د مرکزی جلوس لپاره د امنیت کوټلی ګامونه پورته کړی شوی دی او د جلوس هوایی نگرانی سره سره ټاکلې شوی ټول لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره تړلې شوی دی. د پولیسو په وینا چې د جلوس حفاظت لپاره د اسلام آباد پولیسو سره سره رینجرز او اف سی اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوی دی. بلخوا داخله وزارت کې یو خصوصي څارنه یا مانیټرینګ سیل هم جوړ کړی شوی دی کوم چې په ټول ملک کې د امنیت جاج اخلي. د تر څنګه په نهم او لسم محرم باندې د ملک په زیاتره لویو ښارونو کې موبایل سیګنلې بندې وي. د ملک په څلور وڼو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په لویو او وړو ښارونو کې هم ماتمي جلوسونه راوستي شوي دي کوم چې بعد تر ماښامه خپل منزلونو ته رسیدو وروستو اختتام ته رسی. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه د نهم محرم مرکزی جلوس د پېښور صدر حسین یحال امام برګان راوتلې او فواره چوک په شمول ټاکلې شو لارونه تیرېدو وروستو به هم یادې امام برګا کې اختتام ته رسی. د پېښور په شمول د صوبې په یو شمېر ضلعو کې موبایل سرویس تړلې شوې دی او په ښار کې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولو وروستو د موټر سایکل، ډبل سورلۍ، وسلې او کرکه خورونکو تقریرونو هم بندیز لګولی شوی. دې تر څنګه د جلوسونو امنیت لپاره پولیس هم ځای په ځای کړی شوي. په کراچۍ کې د عاشورې مرکزی جلوس د نشتر پارک نه راوستی شوی او مختلفو لارو نه تیرېدو وروستو به حسین یا ایران یا کارادر کې اختتام ته رسی. دې تر څنګه د پنجاب صوبې په لاهور، پینډۍ، فیصل آباد او نورو یو شمېر ښارونو کې هم د نهم محرم مرکزی جلوسونه راوستی شوی دي او د صوبې په یو شمېر ښارونو کې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولو وروستو په ډبل سورلۍ او د وسلې په نمایش بندیز لګېدلی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پښتونخوا کې یوه بله ښځه د ډنګي ناروغي له امله مړه شوې ده. له دې سره له ناروغۍ د مړه شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. د خلیل کامی جرګې د غړو په وینا د پېښور تاکال اوسېدونکي په مېرمنه کې څو ورځې وړاندې د ډنګي وایرس پخلی شوی و. سرکاري شمېر ښایي پرون په 400 نورو مریضانو کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور کې د تاکال او ګیر چاپی رسیمو د اوسیدونکو خلیل قامی جرګې یو غړي ارباب خزر حیات مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون ماښام د تاکال سیمې ارباب ذاکر الله نومي کورودانې د ډنګي رنځ له وجې مړه شوې ده چې ورسره د ډنګي د لاسه د وجلې شوو شمېره یو کم څلوېښت ته رسېدلې ده. ولې بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډنګي ریسپانس یونټ یا د ډنګي په هکله د معلوماتو لپاره ټاکلې شوې څانګې ویان ډاکټر عطاءالله مشال لیډو ته وویل چې تر دې دمه 38 کسان د ډنګي لوجه وجل شوی دی او د دغه زنانه د وجن اطلاع لا په سرکاري توګه دوی ته نه د میلو شوی. ډاکټر عطاءالله زیاته کړه چې پرون ماښام 15 بجو پورې دوی تر رسیدلې رپورټونو تر مخه په ټوله صوبه کې د 1500 نه زیاتو کسانو ټیسټونه شوي دي چې پکې 1400 ناروغو کې د ډنګي وایرس پخلی شوی دی او هم پرون د 100 نه زیات کسان په بیلابیلو هسپتالونو کې داخل کړی شوی دي چې ورسره دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو هسپتالونو کې د ډنګي د لاسه ناروغ شوي داخل شوو کسانو شمېره د 313 نه اوړېدلې ده. د یادونې ده چې د رواني ګرمۍ موسم کې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د 11000 نه زیات کسان د ډنګي ماشي اغیزمن کړی دی. بل خو تیر ورځ پیښور های کورټ هم د خیبر پښتونخوا حکومت او صوبایي د صحت محکمې ته په سختۍ ویلي دي چې د ډنګي رنج قابو کولو کې حکومتي ګامونه کافي نه دي او باید په بیړني بنیادونو باندې اوس هم او راتلونکي کې هم د دې ماشي او رنج د خورېدو په ضد ګامونه پورته کړي او ولس سره په دې اړه پوره پوره مرستې وکړي شي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډنګي ریسپانس یونټ ویان ډاکټر عطا مشال لیډو ته دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرټري عدالت ته ویلي دي چې راتلونکي 5 کالو کې ډنګي ماشي دوی نشي ختمولی، خو له خپل توان سره سم دوی لګیا دي او د ډنګي ماشي او د دې د خورېدو په ضد هلې ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د شمالي وزیرستان میرعلي او ایسوډي سیمه اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې خوناک ناروغي یو ځل بیا خوره شوې ده او زیاتره ناروغ ماشومان له درملنې لپاره پېښور ته وړل شوي دي. بل خو د صحت چارواکي وایي چې په متاثره سیمو کې د خوناک ناروغي ضد واکسینو مهم شروع کړی دی او د ایجنسۍ په نورو برخو کې به ډېر زر کمپین پیل شي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې میرعلي، ایسوډي او خواوشا کې ډیپټیریا یا خوناک ناروغي په ماشومانو کې یو ځل بیا خوره شوه او د ایسوډي کلی سلور ماشومان په یاد ناروغي اخته شوی پېښور خیبر روغتون ته رسول شوی. د میرعلي ایسوډي کلی اوسیدونکو محمد سلیم چې زوی خوناک ناروغي نیولې وایي 13 ورځ سلور نور ماشومان په یاد کلی کې دغه ناروغي نیولې چې زر دغلطه د واکسینو مهم پیل شي.
پارینا چې کیم دای لنینا شوی دی تلویر نیش په کلیشنر راځي کې سینا دی خیبر ټیچینګ هاسپټل سیمه کې اډمټ کړه دا د وام کې صدا غا چې کیم دا غتار وړو په شاور ته ډبګری تا سمیر دا د تنظیمیان دا یو ډیماند دا چې تاسو چې ویکسینیشن وکړي مزید بچونه ته چې دا بیموریونه لګي.
مامور دا وړوای 13 کال خوناک ناروغي د غلطه په زیات شمیر کې ماشومان وژلي او متاثر کړي ول. سو دوی د صحت محکمې نه غوښتنه کړې چې په یاده ناروغي زر قابو راولي.
ا بچیان یو دلته راوړي دي کې ټی ایچ پېښور کې ریمیټ دي او د ډاکټرانو دا وینا ده چې دا بچیان مونږ دلته نه ډیسچارج کوو هم نو په ایسوړي گاوں کې کم از کم د هر پیشنټ 35 کم کورونا راځي پې کې ویکسینیشن لازمی دي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې ایسوړي کلی کې خوناک ناروغي خوره شوې او پرون پورې د غلطه د ټیکو مهم کړي چې سالور سوا ماشومانو ته حفاظتي ټیکې لګولې او پټرول وزیرستان کې بازار د یادې ناروغي پر خلاف مهم پیلاوي.
دا ریپورت موږ تم راغلې و د کېټي هسپتال نه نو ما چې څومره زمونږ ویکسینیټرز دي او سره د ډاکټر چې کوم دی موږ د علاقې ته ولې ګل صدرې سالور وزي شي کنه موږ د کمپین وکړو موږ دې کې سالور سو نزيات ماشومان ویکسینیټ کړي په دغه علاقې کې مزید د خوریدو نه بيماري رئیس آرام کو او بل دا چې پټرول نارت وزیرستان کې بشي کنه ویکسینیټ کیږي چې په نه ټیمونه موږ جوړ کړی دي موږ د فاټا سیکرټریټ نه چې کنه ډیمانډ هم کړی دی د ویکسینو خطرې لپاره او د خوناک لپاره چې کوم ویکسینیشن دی دا په ټول نارت وزیرستان کې موږ ټیم کړی دی ان شاء الله چې ډیر زر ویو کو
دا یادونه ده چې 13 کال خوناک ناروغي د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په زیات شمیر کې خوره شوې و. ډاکټران وایي یاد ناروغي د یو ماشوم نه بل تا ډیر زر خوريږي چې متاثره کس باید یوازې وساتل شي. دوی دا هم وایي چې یو ځل خوناک ناروغي ماشوم ته ولګي نو ایډیس انجکشن سره علاج ممکن دی چې دغه انجکشن د بهر نه راغوښتل شي او پاکستان کې دغه انجکشن یا واکسین نه جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د پاک ترک په سکولونو کې د زده کوونکو میندو او پلرونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې له لاهوره تختول شوي د تعلیم ترک کارپو د راخوشي کړل شي او کورنۍ یې خپل هیواد ته په زوره د لیږلو نه ډډه وشي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پاک ترک د ښوونځي زده کوونکو د غومندو پلرو تیر ورځ د کوټ پریس کلب مخته وي احتجاجي مظاهره وکړه او د لاهور څخه د ترک مایر تعلیم مسعود قازماز او دغه د کورنۍ د غړو د تشتونو په ضد څه داس شعارونه ورکول. و مزاری تا وینا کون کو ویل چی ترک استازان دا تیرو دوشت کلو رئیس پا پاکستان که دا علم رران دا خبرول لپار خپل خدمات تر سره کوي. پا دیترس که با گوش سو ویوی مرمین سایم خان تا
پرا زون دا تعلیم دا پار داگا که خپل کورون پریش داله خپل خلگ پریش داله اور پا بدلی که میش آغی تا چی شور کی بجای دا عزت ور کونگو میش آغی برباد کن دنیا گرد اور تای پاکستان پریش دی راستی دی ویا میش دا تعلیم دا اللہ دا پار را گلیو پاک ترک خالی سبق نه ورته وای پاک ترک د کوشنیانو تربیت کوي مشا تربیت خپل د کوشنیانو سره واخستې مشبل ترکی شتاځه برته غواړو
ته وبل زده کوونکی پلار جمیل احمد وینا و چې د ترک مایل تعلیم تشتونه د پاکستان لپاره د شرم خبره ده
کل مشته چې پاکستان ډیر یو موزه بش ملک او ډیر شنو د ملمد دی خیال ساتل کیږي لکه زه واقع خل په دنیا واوري نو هغه مې شي چې شټی کې نه تړي هغه مې سیاسي غلط ټیک تړي چې وګوره نور کله خود شته ګرځي په دغه ملک دونی زیات و او نن چې په دغه ملک د ملمم عزت د چې ملمم کور ته ورشه او د هغه کې په بل خپل کې سره
پر دې محل ظفر الله د حکومت څخه غوښتنه وکړه د ترک مایر تعلیم او داغه د کورنۍ د غړو در خوش کول لپاره سم د لاس ځانګړي ګامونه پورته کړی
نن دغه ټیچران دا کم چې خپل ملک او خپل دغه پرېشدي قوم پرېشدي خپل وطن پرېشدي نن راغلي دي په پاکستان کې د تعلیم ورکی او دغه سکیورټي فورسز چې نن دغه تعلیم نه پرېشدي دی دا غواړي چې دا کم ټیچران دي د دامل سره ولاړ شي صرف او صرف دا یو پولیټیکل ایشو دی دغه سیاسي مسله دی پاکستان ګورنمنت او ترکیش ګورنمنت چې دی هغه خپل په حواله سره
دلته خبره دا یادونه وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال شاوخوا و اویا استادانو او د هغو د کورنۍ و نورو غړو ته د راتلونکي نومبر د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې وه خو د لاهور د اوسنۍ پیښې له امله یو ځل بیا ترکي استادان تر سخت زینې د باب لاندې راغلي دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د کورمې په پاړه چنار کې د جینکو سرکاري کالج زده کوونکو د بورډ امتحان په شفافیت تنقید کړي جینکې زده کوونکي وایي چې په تعلیمي ادارو کې د امتحان په وخت په آزاده نقلونه او رشوتونه اخیستل کیږي او مخنیوی یې نه کیږي د تعلیم محکمې چارواکي له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې له زده کوونکو د نقل لپاره رشوتونه اخیستل شوي دي یا اخیستل کیږي نور تفصیل د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو
د پاچینار یو زده کوونکی چې نوم نه خودلو په شاد مشال لډو ته غږ ورکړو وای کله چې امتحان شروع شو نو په کالج کې ورنه د جنټانو للارې پیسې واخستل شوې چې بیا ورته په امتحاني حال کې نقل په مکمل توګه آزاد وو هغه زیاته کړه چا چې د پیسو ورکولو انکار وکړو پر هغه کې سونه جوړ کړی شو
دلته سره فرام اسوې کې چې نه 3000 چې نه 2000 چې نه 5000 روپے واخلي ندی کی اول مانا 2000 روپے خستی سٹارٹ کی دویا ما پی سر اما ما مانا تارا دیر پانی مانا 2000 روپے دیو خستالی ما سیلا فرام اسفا کسو تیف تاک پی پری وشی کنا دلا سٹوڈنٹ اغا دیر غریب فیملی نا تعلق داری کنا اغوی پیسی نا دیویر کری نا اغوی سر دی دیر زیادا خستره
حال تا دستا کون کو اتحاده دو کورم سٹوڈنٹس ارگنیزیشن مشر ما مسلم و رکزه ده تعلیم محکمه لچارواکو اغوختال چه ده دغی خبره ده تحقیقات وکړي چې په تعلیمی اداره کې ولې د امتحان پر وخت نقلنا آزاد پر خودلو لپاره لزده کوونکو رشوتونه واخستل شول
حکومت ټیچران دی غاده ترمنیت کوي چې روان نسل تپاته ولګیږي څه مطلب د نقل قوم د پاره کلی د پاره ولس د پاره او بچو د پاره یو ناسور دی دینه علاوه په پرایویټ سکولونو کې هم دا کیږي خلی یو نه هلکانو ته پیسې غونډوي بیا څه بورډ نه کوم عمل راشي هغې ته ورکوي هغه پیسې پروګرامات ته کوي او سټریک ایکشن د په دیوانې واخیستی شي زموږ د بچو کوم مستقبل دی هغه بچ شي
په دې اړه د سرکاري کالج پرنسپال د رباب لا انکار وروسته موږ د کوهاټ یونیورسټي د امتحان کنټرولر لبادر خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې ورسره داسې معلومات نشته چې هلته د پاچنار په سرکاري کالج کې د امتحان پر وخت د کوونکو ته په آزاده توګه نقلونه پرېښودل شوي دي بادر خان وایي که څوک ورته د رشوت اخیستو ثبوت ورکړي نو خامخا به ورباندې کاروایي کولی شي تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوهاټ ډویژن کې د ستمبر میاشت له 10 تر 20 منټې د بورډ له لارې د 15 او 14 جمعات له زده کوونکو امتحان واخیستل شو چې په دې کې له کورمې تر یونیم سره پورې زنانه زده کوونکو برخه اخیستې وه طارق ورکزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
د ماسپخین درینی میں بجے کی دن کے لیے الن خبرونا با یوار بیا لانیسا اجمل نوارو دا قبلی سیم موسنو سیاسی مشرانو له حکومت او وختنه کړی چې فاټا ته دی د عدالتي نظام سره د شخړو د هواری کونسل هم او غسبل شي. نن د خبر ایجنسی نه د کمی سملی غړي شاه جګل افریدی مشال ریډیو ته ویل دوی به د قبلی سیم په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه یو مسوده هم د ګل پورس کمی سملی ته وړاندې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو لوړ پوړي پلاوي سره سفاله کابل ته ورسي او له افغان چارواکو سره برت راګرۍ ضد مبارزې د افغانستان سولې او ثبات او سرحدي مسلو په اړه خبرې کوي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي مخنیوي څانګې ویان ډاکټر عطا الله وایي د صحت سیکرټري عدالت ته ویلي چې تر راتلونکو 500 کلونو پورې په صوبه کې ډینګي ماشي نشي ختمولی خو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. ډاکټر عطا الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ نه د مړو شمېره 18 ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې د محرم د وروستیو ورځو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په هغو سیمو کې اضافي پولیس او سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي چې په دغو ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کیږي. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي د میرالی تحصیل په ایسوړي کلي کې د خناک ناروغۍ پر ضد مهم پیل کړی دی. د صحت محکمې چارواکي ډاکټر رحمان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر پرونه پورې شاوخوا 1400 ماشومانو ته حفاظتي ستنې لګولې دي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روان کال په نومبر کې د مشرقي ایشیا 15 هیوادونو ته په دې مخه سفر کوي چې د خپلو ملګرو هیوادونو تر څنګ له مخالفو ملکونو سره هم تجارتي او سیاسي اړیکې مضبوطې کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویل چې د نومبر په 3 نیټه به ولسمشر ټرمپ جاپان، چین، جنوبي کوریا، ویتنام او فلپاین ته سفر کوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو بیان کې ویلي هیواد یې د عراق په خود مختاره سیمه کردستان کې شوي هغه ټول پښتنه د قانوني نیمګړتیاو له وجې نه مني چې د ستمبر په 15 د عراق نه د ساډي اغوستو په موخه ترسره شوې ده. ریکس ټیلرسن وایي امریکا د یو متحد وفاقي جمهوري او ثبات عراق لپاره د ملاتړ څرګندونه کوي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس به په سروې پروګرام کې تاسو له یوې افغان ټولنیزې فعالې فرزانه الهام سره خبرې واورئ. د دې پروګرام پس تاسو لپاره جمهوریت خبرونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زملی حمیر ساده هرکلی وایم. نن سره په پروګرام کې افغانستان فرزانه الهام میلمنه ده. فرزانه یو ټولنیز فعال ده چې د مدني فعالینو یوې شبکې مشري کوي. فرزانه د افغانستان د کوچیانو ریاست لپاره کار کوي او د کوچیانو د خیر ښېګڼې لپاره کوششونه کوي. له غوی سره زموږ رابطه شوې ده. په پروګرام کې ستړی مشه وایم.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې.
ډیره مننه. اول خو به زه تاسو کما چې کلک شانتي خپل ځان په باره کې راته وایي چې چرته تاسو خپل زده کړې وکړې، څومره زده کړې مو وکړې او چرته پاتې کیږئ تاسو په افغانستان کې؟
ډیر زیاته مننه تاسو د ښکلي پروګرام نه. څنګه چې تاسو وویلې د زده کړو په هکله، ما خپل لومړنۍ زده کړې بغلان ولایت کې کړې دي او لوړې زده کړې مې په کابل ولایت کې، یعنی ټولې زده کړې مې په افغانستان کې کړې دي، تر لیسانس تر کچې پورې او فعلنم د ماستري په زده کړو په درشل کې یم، کابل کې البته. او همدلته مې زده کړې کړې دي په کابل کې او په بغلان ولایت کې مې فعالیتونه کړې دي، مدني فعاله یم، د ښځو لپاره، د ماشومانو، همچنان فعلن د کوچانو لپاره کار کوم.
د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره تاسو کار کوئ کنه؟ نو دې ته متوجه څنګه او شوا، کله مو شوا او څومره موده شوا چې تاسو دا کار پیل کړی دی؟
هر هغه ټولنه چې مخصوصا زموږ ټولنې په شان وي، جنگ ځپلي، وروسته پاتې، نو کله چې ځوانان مخصوصا نجونې یو سن ته رسېږي چې کولی شي خپل ښي او چپ لاس وپېژني، خپل ښه او بد وپېژني، نو یو سلسله ناملایمات او بیعدالتی او غیر منصفانه پریکړو ته متوجه کیږي چې هغه د جنسیت له لحاظه وي، د ژبې او قوم او د هر څه له لحاظه، د هر دو فاکتور لحاظ کیدای شي موجوده وي په ټولنه کې ویني چې ځینې ناخوالې دي ځینې نابرابري دي ځینې داسې عوامل دي دلایل دي چې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي او هغه دلیل به دومره قوي نه وي چې د دې حق خوړلو لپاره یو ثبوت په حیث وکارول شي خود ټولنې د وروسته پاتې توب له وجې د ټولنې د کم فهم له وجې همدغه یو دود ګرځېدلی وي او هغه هلته حاکم وي همغه یو حاکمه قاعده وي د ټولنې نو زه هم په همدې اساس ځکه چې زه دې ټولنې کې ژوند کوم کله چې ما ولیدل کله چې زه را لویه شوم کله چې یعنی همغه د ځواني له پیل نه چې تقریبا د ښوونځي نه فراغت دی ځینې ناملایماتو سره مونږ مخ شو دلته مونږ ضرورت وګڼو د دې لپاره چې دې ناملایماتو د دې سختي او بدبختي او د دې بې عدالتیو سره باید مبارزه وشي او څوک باید غږ پورته کړي او څوک باید کار ورته وکړي نو ټول خودس نشي کولای چې د نورو په تمه کې چې ځای او څوک براشي دې ته کار وکړي زم دغه یو کسان جمله کسانو څخه هم چې فکر مې وکړ چې زه باید په دې اړه کې مخکخه اوسم د خپل مې یو هغه کس اوسم چې ورته کار وکم نو د لامغه دورې نه ما پیل کړای دی د ستونزو د هواري لپاره د ښځو حق اخیستو لپاره ماشومانو ته د ښې توجه لپاره
دا کار ستاسو لپاره اسان دی او کنه سخت دی په ټولنه کې تاسو د ښځو لپاره اواز پورته کوئ د هغوی لپاره کار کوئ نو دا کار څه ګران غونته کې نه دی
دا کار لږ شان دی نه بلکې ډېر زیات سخت دی ځکه دلته ځینې حساسیتونه دي د دې موضوع په مقابل کې او ځینې حساسیتونه په ځای راپارول شوي دي یا رامنځته شوي دي یعنې خلک هم دومره ولس هم دومره ډېر ملامت نه دی ځینې موضوعات دي ځینې تېروتنې دي چې هغه شوي دي چې د دې باعث ګرځېدلي چې ولس د دوی دې موضوعاتو په هکله لږ شانتې لکه جبهه ونیسي جبهګیري کوي حساسیت را پاریږي د ولس خو ځینو حالاتو کې بیا زمونږ ولس هم لږ بې ځایه حساسیت ښودي د مقابل موضوعاتو په مقابل کې مثلا مونږ کله چې دا د ښځو حقوق یاد کړو نو ولس ته داسې یو مفهوم د دې رسېږي لکه مونږ وایي چې غربي حقوق د اسلام نه بهر حقوق حال دا چې دا زمونږ هدف به داسې نه وي او حتی هغوی به سم تحلیل پرې نه وي کړی او دومره بلا سوچ پرې نه وي کړي پوښتنه به نه وي کړي چې کوم حقوق کوم شی تاسو یادوئ نو وکان چې ډېره سخته ده دلته تر څو چې هغه اساسیتونه چې موجود دي هغه ورو ورو کمیږي ټول دا موضوع لږ لږ ټولو ته په ذهنونو کې له نویتوب نه وځي که څه هم زموږ ټولنه داسې غیر مهذبه یا غیر مدني ټولنه نه ده چې خدای وکړه مخکې مونږ هیڅ فرهنګ نه یې درلودلی مخکې ښه ژوند نه یې درلودلی تېر کړی هم نه وي خو واضح ده چې جګړې خپله تاثیر لري نو که مونږ دا مسایل یادوو واضح ده چې لږ حساسیتو سره به مخ کېږو ځینې به بد بولي ځینې به خبرې خرابه راته کوي اما په مجموع کې دا غشان دي چې څوک چې وایي چې زه مبارزه کوم هغه باید وزغمي
تاسو چې د عامه پوهاوي لپاره تاسو څه کوئ
او دقیقا دا همه پوهاوی ډیر زیات مهمه دی په تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د هر نوی شي نوی سوژې نوی خبرې نوی حالت د ترویج لپاره د نهادینه کولو لپاره د عام کولو لپاره که مونږ کار کوو که اول د هغه عامه پوهاوی ورکړ شي د هغه په هکله باندې نو بیا به واضح ده چې دا حساسیتونه کم وي دا ډیر ښه ټکي مونږ په همدې درشل کې کار کوو مثلا مونږ ډیر زیات مدني ټولنې لرو یا شوراګانې لرو مدني فعالین دي چې په انډیویجوال یا انفرادي توګه یا جمعي توګه یا د نهاد له ادرسه دې موضوع ته کار کوي په بیلابیلو پروګرامو کې مثلا کلیو بانډو کې حتی ښځې راټولوي هغوی ته ټریننګونه ورکوي مشران راټولوي هغوی ته پوهاوی ورکوي چې مونږ هم له دې جملې څخه ځینې کارونه کړي دي د ځینو ښځو سره مونږ کارونه کړي بغلان ولایت کې دلته کابل کې لکه تعلیم دی صحت دی حفظ الصحه ده ټولنیز حقوق دي سیاسي حقوق دي یا د حق رای ده یا حق هغه حقوق دي چې هر انسان لري نو د دوی لپاره لپاره مونږ ځینې عامه پوهاوی پروګرامونه مخته وړلي دي. مونږ د ښځو لپاره او همچنان دې لپاره چې ښځې دې ته پرېښودل شي، د مشرانو سره، د سپینګیرو سره، د متنفذینو سره، د مناطقو او مکمل مدني ټولنې په همدې درشل کې کار کوي. همدغه د هغوی اصلي مسیر د کار دی. او حتی د کوچانو لپاره هم، تاسو د ښځو یوازې یاده کړه، د کوچانو لپاره اوس ډېر ښه د عامه پوهاوی پروګرامونه جریان لري. د کوچان د لوی ریاست لخوا ورته تدویریږي او دایریږي، چې په دا ورځو کې مونږ په شپږو ولایتو کې په هر زوم کې شاهد یو چې د هغوی سرخیلان ډېر ښه ټولنیز نظام لري. کوچان هغه سرخیلانو ته چې موضوع ورسول شي، نور داسې وګڼئ لکه خیمه په خیمه چې هر کوچي ته رسېدلې وي.
اوریدونکي تابل بار ورکو چې تاسو نه څه پوښتنه لرئ.
زه له شین شهر څخه عزیز رحمان عزیز تاسو د ټلیفون پر اړیکه باندې یم. ماشاءالله دې چې کوم خدمت کړی دی ریډیو اورم، نو الله دې په دغه کې دې ته نور هم برای نصیب کی. چې دا کوم سوسایټی لیست کوم خدمت راوړی د دې سره نور هم لیازا ملګری ستا کنستا. او بل سوال مې دا غوړي چې په دې کې مطلب دا سی د تعلیم ذریعہ هم ستا، او د تعلیم ذریعہ او خاص کر د میډیکل یا د اسپیټال یا د شي چې کوم نور د سیستم دی یا د شي مسایل وي، دا کوم کوچانو کوم د کډوالو لپاره چې کوم خدمت وي، هغه خدمت هم لیازا د دې سره بدل غکستا. او درېم خبره مې دا په دې کې د ګورنمنت هم یو څه مرسته یا څه تعاون یا څه دغه د دې سره سره.
ډېره مننه، زه هم سلامونه وړاندې کوم رحمان ورور ته. ډېره مننه چې دوی زمونږ کوم مثبت نظر زمونږ په حق درلودو. د دوی لومړی سوال دا و چې زمونږ سره نور ملګري همکاران او همراهان شته کنه په دوه فعالیتو کې. وزید چې مخکې تاسو په معرفت برخه کې مویلې چې زه د یو شبکې مشري کومه تقریبا چې هغه شبکه د افغانستان په سطحه ټول ولایتو کې دوه درې تر څلور نمایندګان لري په هر ولایت کې. نو دا خو زمونږ ګورګان دی، او په انفرادي توګه مونږ جمعي کار کوو د کوچانو لپاره او د خپل ټولنې لپاره. د مجموعن چې کوچان هم د هغې یوه برخه دي. د افغانستان مدني فعالان ټول په ګډه سره کار کوو، یوازې زه نه یمه. او بعضې فعالیتونه دي چې انفرادي دي، هغه د کوچانو برخې کې معمولا زه انفرادي کار کوم. خو د ښځو د ماشومانو لپاره چې زمونږ کوم پروګرامونه دي، دا عامه پوهاوي نور د مرستې کولو کمپاینونه او دو پروګرامو کې سره مکمل ګروپ دی. زمونږ ټوله شبکه ده، او همدارنګه نور مدني فعالین او شوراګان هم زمونږ سره مرسته کوي. زه د کوچانو لپاره د کوچانو د لوی ریاست په چوکاټ کې کار کوم. یعنی هغه کارونه چې زه دلته یادوم د کوچانو د لوی ریاست لخوا ورته رایه کیږي. نو وزیر چې د کوچانو لوی ریاست یو دولتي ارګان دی، مستقله ریاست دی، د دولت په چوکاټ کې دی، او د دولت په چوکاټ کې کوچانو ته خدمات رایه کوي او خدمتونه ورته رسوي. د راستنه شو کوچانو لپاره دوی ځینې پروګرامونه لري. مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ویلې مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو، چې څو مکتبونه دي، لیلیه ښوونځي دي. البته دا کوچان ډېرې ستونزې لري، نشي کولی چې هم په دشت کې اوسېږي، خپله موسمي موومنت یا کډې چې کوي نو هغې په درشل کې بیا نشي کولی چې خپله ماشومان ښوونځي ته ولېږي. دې لپاره بهترینه یوه لار چې د کوچانو لوی ریاست په پام کې نیولې، لیلیه ښوونځي دي. یعنی ماشومان کولی شي په لیلیه توګه تل اوسېږي، د درس موسمو کې په لیلیه کې اوسېږي او خپل درسونه موایي. څو لیلیه ښوونځي دي چې یو په هرات کې دی، د ټولو د 1200 زده کوونکو گنجایش ظرفیت لري چې هغه د جوړېدو په درشل کې دی. چې نور لیلیه ښوونځي دي د کوچانو لپاره، دا هم په جوړېدو دي. او همداراز یو د ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره خاص ښوونځی دی.
تاسو چې د مدني فعالینو شبکه دا دوه کاله کېږي چې تاسو روانه کړې ده، هغه خو ستاسو یو طرف ته یو کار روان دی. تاسو سیاسي فعالیتونه هم پیلول غواړئ، نو هغه طرف ته ستاسو رجحان څنګه روان دی؟ ولې هم دا سوچ وکړو چې سیاسي فعالیت هم پکار دی؟
مونږ په سیاسي میدان کې هغه یوه معقوله ده، خبره ده، نو په یو مسوای چې که غواړي چې در باندې داسي کار چې ته فاسد غنې یا د کار وړ نه غنې دا در باندې سیاست ونه کی حکومت ونه کی نو ته سیاست وکړه. دا فکر کوم چې یو انګیزه د اکثریت غزوانونو لپاره چې غواړي سیاست ته ګرته راومخ کی شي په سیاسي فعالیتونه کې د لپاره چې ځوانان باید خپل هغه فکر چې لري هغه انګیزه لري د خدمت هغه شوق د خدمت دولت لپاره لري پلانونه لري برنامه لري دوی نشي کولای چې د نورو په ذریعه دا عملي کړي. نو دا یو ضرورت دی چې ځوانان غواړي که څه هم ډېر زیات ناخوالو سره به مخ کېږي ستونزې ډېر زیات دي مخصوصا د یوې ښځې لپاره خو بیا هم دا چې مني واضح ده چې یو عزم به لري قوي اراده به لري او زه هم د دې لپاره چې غواړم چې نور د دې وخت دی چې باید هغه راشي نو بدلون راشي او دغه څنګه چې کلاسیک ډول موږ روان یو چې هغه مشران دي مشران دي دا سلسله باید نور ختم شي او غښتلي ځوانان چې فاسد نه وي په فساد کې غرق نه وي د فساد تمه ترې ونه کیږي او په کار پوه وي دوی باید رامخته شي وځنه د حل لار هم دغه د افغانستان فعلاً
اوریدونکو لپاره بس تاسو څه پیغام وی؟
د اوریدونکو لپاره می پیغام دادی مونږ او تاسو هغه څوک چې په افغانستان کې دننه دي تل دا شکایتونه کوو چې زمونږ وزیر په زړه نه دی وکیل په زړه نه دی زمونږ رئیس په زړه نه دی راځئ چې له خپل ځانه پیل وکړو مونږ یعنی ملت کې ډېر زیات توان دی ځواک دی هر څه د ملت په لاس کې دي دا یوه د دیموکراسي ټولنه ده او دلته هر څه د ولس په لاس کې دي هېڅ هم داسې نه دي چې زمونږ د اختیار نه او د ولکې نه خارجي نو زه وایم چې هر هغه ځای کې چې موسه کېږي د هغه چا نه حمایت وکړئ د هغه چا ملاتړ وکړئ د هغه چا دغې خبرې پلوي ودرېږئ کومه چې حق وي کومه چې ستاسو په ګټه وي ازمایل شوي نور مه ازمایئ زه وایم چې ولس باید نور د دا قبیله او قوم او ژبې او د دوی دې معیارونه تیر شي.
ډېره ډېره مهرباني فرزانه الهام تاسو خبرو ډېر خوند وکړو ډېره مننه
تاسو
نام اوریدونکو امید کوو چې دا پروګرام به نن ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې مېلمنې راځي لایي سره بدایي د کار او ژوند پاک له خبرې کوو الله پامان. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خپرونه هم له تېرې هغې سره تړلې ده. دا ځل د هنر د بلې څانګې یعنی انځورګرۍ او د جمهوري ارزښتونو ترمنځ تړاو ته ګورو. په خبرونه کې به واورې چې د اسانتیاو پر نشتون سربیره په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هنرمندان د خپل هنر په ذریعه د زغم سولې پښتونولۍ او ازادۍ پیغام ورکوي. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
آیا پښتانه انځورګران او هنرمندان د خپل هنر په وسیله ټولنې ته پیغام ورکوي او کنه؟ د پښتنو هنرمندانو هنر د ټولنې د کومو ستونزو انځورګري کوي؟ آیا هنر دا وړتیا لري چې ټولنې ته د بشري حقونو او جمهوري ارزښتونو پیغام ورکړي او که څنګه؟ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو ژوندي کولو لپاره هنرمندان څه کولای شي؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو تیر اونۍ مو په جمهوریت خبرونه کې د ادب او موسیقي او جمهوري ارزښتونو ترمنځ د تړاو په اړه بحث وکړ. په هغه خبرونه کې تاسو اوردل چې په تیر یو لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن لقبل پښتونخوا او قبایلی سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسیده چې دې ټکنالوژي نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه بلکې د پښتنو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. خود پوهانو په اند د ټکنالوژۍ پر راتګ سربیره د پښتو ژبې موسیقي ډرامې او فلمونه نامعیاري شوې دي. پوهان وایي د معیار ټیټېدو لاملونه د پیسو ګټلو لپاره د هنر استعمال د ټولنې د ستونزو سم پوهاوی نه لرل او د تعلیم کموالی دی. په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم وویل چې د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي. د ټولنیزو چارو پوهان په دې اند دي چې د پښتو ژبې شعر نثر لنډې کیسې او ناول په ښه ډول هڅه کړې ده چې د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشته سیمو د ټولنو ستونزې بیان کړي او د هغو مشکلاتو د حل لپاره په ټولنه کې یو بحث یا خبرو اترو ته لار برابره کړي. پښتنه دا ده چې د هنر بل څنګه یعنی انزورګری، نقاشي او خطاطي آیا دا هم د پښتنو د ټولنې د ستونزو ښکار کولو لپاره هڅه کولی شي او یا یې کوي او کنه؟ په جلال آباد کې انزورګر حمدالله ارباب وایي له انزورګرۍ سره مینه لري. د ده په اند دا هنر د ده د فکر د اظهار یوه لار ده. دی د خپلې انزورګرۍ په وسیله د افغانانو ټولنې ته د خپل پیغام رسولو هڅه کوي. د سوات سیدو شریف ناصر شین پر لرګي د خپل هنر خودنه کوي. دی وایي هر هنرمند ټولنې ته ضرور یو پیغام ورکوي.
کم کاری نو پاره کې سنسه دنیا ته یو پیغام ورکوي. نو ما هم په دې لرګي کې خلکو ته د امن، د اسلام، د پښتون د سایډ د پیغام ورکوم چې پښتون یو امن پسند قوم دی، د یو ډېر هنرمند قوم دی. نو زما پارت ورکې د ټول نجات د پیغام دی.
ناصر شین وایي د سولې د پیغام لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې نندارتونونه جوړ کړل.
ما په 2010 کې زما په اسلام آباد کې په عمر کده کې دا اگزیبیشن شو، یو ګروپ شو. داسې تقریبا څلور پنځه زما په سوات کې شوي دي، یو په کراچۍ کې شوی دی او یو ګروپ شو زمونږ په دوبۍ کې هم شوی ده.
ارباب د پښتنو په ټولنه کې بې تعلیمي او عدم برداشت لوی ستونزې بولي او وایي په همدې اړه د انځورونو جوړولو کوشش کوي.
بنیادي مسله خو د تعلیم د نشتون، د زغم مسله ده چې په پښتنو کې ځانګړي توګه د عدم برداشت یا د انټالرنس مسله چې ده. صحیح ده چې غربت دی، جنگ جګړه روانه ده په وطن کې، خو د تعلیم ارزښت پاکستان زه اکثر نندارتونونه چې دي د سولې په هکله مثلا دلته یو مشکل دی. د دې تر څنګ زموږ ډېری کلتوري ارزښتونه دي چې په دې روان د ګلوبلایزیشن د نام لاندې یا د نړیوالتوب د نام لاندې چې زموږ ډېری ارزښتونه هغه د منځه ځي د ځوانانو د فکرونو نه. نو په دې برخه کې زما کوشش دی چې
له حمدالله ارباب مې پوښتنه وکړه چې آیا دی توانېدلی دی چې د خپلو انځوریزو نندارتونونو په وسیله د تعلیم او د زغم پیغام ورکړي او آیا خلک د ده له انځورونو د ده پیغام درک کولی شي او کنه. دی وایي په ټولنه کې د زغم ماده رښتیا هم کمه ده، خو اوس دی توانېدلی دی چې خلکو ته پیغام ورسوي ځکه چې خلک اوس خبرو ته غوږ نیسي.
پولیس کی نمائندگی خدمت کی طرف سره کړی ده مختلف شعبوں کی بزغم مسله چې ډیره وخت ځوانان دې ته موږ راغوړو، بعضی خوشان هم راغوړو. په پښتنو کې تاسو بهتر پوهیږئ چې هغه زموږ خبرو اترو هغه طریقه روغه خبره وي، خو هغه برداشت او هغه اندازې سدسي چې خبره لانجې او جګړې ته کیږي. نو دلته زموږ کوشش دی چې دغه نندارتون د لارې ځوانان سره دا خبرې وکړي، باید لږ تر لږه د یو بل خبرې ته غوږ کېږي، د یو بل خبره واوري مخکې د دېنه چې په یو بل ټاپې ولګوي او خلک تورن کې بدنامي کړي. دلته یو ښه مثال موږ د هند ورکو. په هند کې ځینې خلک مثلا غوا او نور داسې د غوا ته عبادت کوي، د مور د هغې ورکوي. ورته ولې په څنګ کې په یو میز باندې یو مسلمان د همغې غوا خوراک یا غوښه هلته خوري، خو دواړه د ورځې په اخر کې دوستان دي او همصنفین دي. یعنې دا هغه د برداشت
ناصر شین له حمدالله ارباب سره هم نظر دی او وای د پخوا پرتلا اوس په پښتنو کې دا مثبت بدلون راغلی دی چې هنر ته په درنه سترګه ګوري او دا منی چې آرت یا هنر د خپل فکر د اظهار یوه ذریعه ده.
شکر الحمدللہ زمون خلق آرٹ تا آرٹ پا نظر گوری، فن تا فن پا نظر گوری. پا پختنو کی دائیو دیر خواہ مثبت چینج را غلے دے چھے یرا دو وست آرٹ ایکسپٹ ہو چھے آرٹ ہم پا دے دنیا کی او شبشتا چھے پاگے باندے انسان دخل خیالات اظہار کولے شی.
آیا هنر دا صلاحیت لري چې په ټولنه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار وکړي او کنه؟ ناصر شینوایی د نړۍ په سطح هنرمندان د لویو غورځنګونو برخه پاتې شوي دي او دا چې هنر بالکل په ټولنه کې د بدلون لپاره کار کولی شي.
زه خو دا وایم چې آرټ چې دی دا د چینج یو ډېره غټه ذریعه ده او پخوا ډېر تحریکونه انقلابونه په دې کې د آرټستانو ډېر غټ لاس و او ډېر تحریکونه داسې د آرټستانو په لاس باندې شوي هم دي د چینج. نو زما په خپله ذاتي رایه دا ده چې آرټ چې دی دا یو ډېر مثبت چینج رولي په معاشره کې. هغه که تاسو جمهوریت په نظر ګورئ، که هغه ورته تاسو د خپل خیالونو ازادۍ په نظر ګورئ، نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج رولي په دغه کې. بل زمونږ په سواد کې یو تاسو پته چې کوم حالت تیر شوی و، نو زمونږ او زما د ملګرو دا کوشش دی چې یاره زمونږ دلته کوم ماشومان چې دي د هغوی په لاس کې دي د ټوپک په ځای قلمي د هغو په لاس کې د رنګ برشي.
خو له دې سره سره ناصر شین زیاتوي چې خپل پیغام تر لرې ځکه نشي رسولی چې اسانتیاوې نه لري او داسې ادارې نشته چې د هنر په ذریعه د بدلون لپاره کار وکړي.
دا خو زمونږ غټه بدقسمتي ده چې زمونږ د پښتنو په سیمه باندې چې کوم آرټ لپاره څه کول پکار دي هغه نه کېږي. دا بس مونږ یو څو خپل ملګري په خپله ذاتي توګه مونږ لګیا یو د آرټ لپاره د هلې ځلې کوو. هم بدقسمتي ده چې داسې اداره یا داسې څه تنظیم زمونږ په ملا باندې لاس نه دی ښودی. نو په دې وجه باندې مونږ ډېر په مشکله او په خپل زمونږ سره چې کوم فیسیلیټیز دي په هغې کې چې مونږ دا کار کوو، نو یو خو هغه سلوي بل اکثر هغه مونږ نشو پوره کولی چې یاره مونږ افغانستان ته لاړ شو یا د مونږ نور داسې دنیا داسې ملکونو ته لاړ شو چې د مونږ هنر چې دی دا مونږ نورو خلکو ته وښیو.
حمدالله ارباب وایي د خپلې انځورګرۍ په ذریعه نه یوازې د زغم، تعلیم او سولې پیغام ورکوي، بلکې د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ژغورنې لپاره هم کار کوي. د دې په ترڅ کې دی په دې وروستیو کې د پګړۍ د اونۍ لمانځلو مثال ورکوي.
لنډ مثال خو دغه مونږ پګړۍ پټکي دستار یا لونګې د اونۍ په نامه مونږ یو کمپین روان کړی چې د نړۍ ګلکو ته د سوشل میډیا د لارې نه دا پیغام رسېدلی دی. او دغه د پګړۍ ارزښت په پښتنو کې که مونږ تاریخ ته وګورو، ډېری وخت هغه رښتینی ملکان، مشران او قومي سپین ږیري هغوی په جګړو کې یا کومې شخړې چې رامنځته کېږي په ټولنه کې، نو بیا ځي هغه شملور خلک اړ خلک دي د خلکو ترمنځ روغه جوړه کوي. او ځینې وخت کې حتی داسې هم شوي دي خلک وایي چې که چېرته یو خلک نه جوړېږي، نو دا هغه ملامت لوري مشر یا هغه مجرمه ډله چې د هغې خپله پګړۍ د هغه بل ډلې په خپو کېږدي یا ورته کځوي، نو حتی مړي پرې بخل کېږي. دا یو ارزښت دی او له بده مرغه نن سبا دغه ارزښت تر ډېره حده خو ورک شوی دی. خو په کومو لرو پرتو سیمو کې چې پاتې دي هلته یو قسم تجارت پرې روان دی. مثال په توګه په افغانستان کې د تېرو لسو کلونو کې مثلا انکشافي پروژه ترسره شوې ده، په ځای د دې چې هغې ته یو ستاینلیک ورکړي یو خارجي ته دولتي چارواکي یو څو پیسې پګړۍ ورته په سر. دا دوه دلیل لري، یو دا خو چې دا دولتي چارواکي د پګړۍ په ارزښت پوهېږي او درېیم دا دی چې قصدن غواړي چې دا هغه پګړۍ ته هم سپکاوی وکړي او هغه کس ته هم سپک نظر وګوري. نو د دې په برخه کې مثلا زه د هغه مشرانو د وزیر محمد ګل خان مومند بابا د نورو اتلانو چې په دې وطن کې خدمت کړی د هغې
اوردونکو تاسې واوریدل چې یوې خواته د پښتو ژبې موسیقي، فلمونه او ډرامې په دې لحاظ کمزوري شوي دي چې په ټولنه کې د جمهوري او فرهنګي ارزښتونو د ودې لپاره کار سم نشي کولای، نو بلې خواته د پښتو ژبې شاعران او د هنر له نورو څانګو لکه انځورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ سره تړلي کسان دا هڅه کوي چې د خپل هنر په ذریعه د تعلیم، زغم، سولې او د فرهنګي ارزښتونو د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. دا ونه نه خبرونه بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت د بشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګی دی د بشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولی لګی لمبے تی پورت کی گی دوان بچو خونزے دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
سمان وای خلقو کی مونتا چان دی خندلی وسارو مولا ترا کاگی مون هر چایو شاڑولی سوف دور جامو کی داشی کتابونا رانا اخلی بس دی وطن کمی دے بس دی وطن کمی دے مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے